سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې د تاسیس مخه ته خبري مجله همدا شیبه په رادیو سربیره د ساده رادیو په فیسبوک یوټیوب هم په شوندې بڑا کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازران د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړي چاودنو لږ تر لږه 350 تنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. ایرنا خبری ژانس په دغه چاودنو کې د لزګونو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د صدر رادیو د ایران څانګې رادیو فردا د ایرنا خبری ژانس په حواله ویلي دي چې نومړنۍ چاودنه د قاسم سلیمانی قبر ته څیرمه په 200 متره کې او دویمه هغه په 1 کیلومتر کې شوې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پازران انقلاب د قدس ډلې قومندان و د 2000 کال د جنوري په دریمه د بغداد په اوڅنډ کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په بریت کې ووژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه‌شنبه د جنوري په 2 دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کبی. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د غرض ویلی شه د دوی الویدی سرحد کې د نه قانون او وختو د مخنیوي په پاره پر پوله د ځخن سیم کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پی د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه ډیر کړل. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکیچونو شو اړیکو خبري وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلو غړو ته یې په خپله خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د طالیاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورز په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګری زوډلو شپکس وو 1540 حمله کړې دي چې دا شمیر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابر وو. بلورته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستي ټکانونو لکبله د مرشو کسانو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو زپل شوې سیمه ایشیکاوا کې اوجل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاور لاندې د احتمالي بندو پاتې شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحلي د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبه پورز تاریخ تر پکچا و شاري شپږ درجه زلزلې ولړزاوه او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له شلو زیات نور ټکانونه هم رامنځته شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو 1.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.90 واوري. وړاندې په مجله کې سره دا مطالب اوریدلی او کتلی وړاندې به په خپرونه کې راسره واورئ چې په ایران کې زورورې چاودنې شوې دي او په دغه چاودنو کې له 500 ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چې دغه چاودنو علت څه و او دقیقا په کومو ځایونو کې دا چاودنې شوې دي وړاندې درڅه د دغې چاودنو وروستي جزئیات لرو. همدارنګه د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی ده چې له کومو پاکستاني چارواکو سره به ګوري، په کومو مسایلو به خبرې کوي. د دغې پلاوی د سفر په اړه درڅه مکمل جزئیات لرو او همدارنګه دا چې دا سفر په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هغه چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري شکایت کوي چې د دې هیواد باید وویستل شي او کډي یې ورکړي دي. د دغه کډوالو تجربې هم وړاندې در سره شریکوو. په دې اړه چې په بیروت کې د اسرایلو بریدونو خبرګونونه راپارولي هم جزئیات درته لرو. د سپورت لډګر مهم خبرو نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د تای روشانه وقفه په کار تخنیکی چارو پس بلخت قرباني یو. د ایران دولتي رسنۍ راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه 350 کسان وژلي دي. ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو دغه چاودنو په اړه ته وایئ چې چرته شوې دي او څومره کسان پکې ټپیان دي؟
مننه فریدا جان. دغه 14 نن د قاسم سلیمانی د تلین په څلورم د څلورم تلین کې شوې دي او دغه مراسم هم د ایران په کرمان کې د قاسم سلیمانی قبر یا زیارت ته نږدې نیول شي. وو د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې لکتر لګد واپ یا وړي 14 شوې دي. لومړی 14 د خاغلی سلیمانی قبر ته په 200 متری واټن کې او دویمه هم په 1 کیلومتر واټن کې شوې ده چې لومړی د مرجوب لشمیر د شلو په شاوخوا کې وو چې شلتنه وجلسی وو او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. خو تازه د میزان خبری آژانس چې د ایران قضایه قوت نږدې یو خبری آژانس دی دغه آژانس راپور ورکړی دی چې د وجلسو کسانو شمیر 350 ته ختلی دی او ټپیان هم یو او یاد کړی دي. د ازادي رادیو خبری د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه هم به همدې آژانس په حواله د مرجوب له د کشمیر خبر کړی دی او ویلي دی چې ټپیان هم روختونونو ته انتقال شوی دی او د درملنې لاندې دي. الله هم د 14 ترنګوالې معلوم نه دی. خدا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې دا ښکاري چې دغه دواله 14 دی د بمونو 14 وی چې حمله کوونکو د ریموت کنټرول په وسیله باندې اچو ولیدي. ایرانی چارواکو هم په دې اړه نور تبصره نه کړي او الله هم معلوم نه دی چې 14 دی چا له خوا شوی دی. خدا غو 14 نن داسې محل کېږي چې پرون په بیروت کې د حماس ډلې د رهبر له وجل کې د وروسته په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلی ښکاري او ایران له د همدې بریټ له کبله اسرائیل ته د واقعو خبرداري ورکړې وو. نو لا هم معلومات نشته چې بریډونه چا کړی دي، مسؤلیت به څوک اخلي. خو په ایران کې دغه ډول بریډونه یو څه بي ساري بلل شوی دی. باید وایم چې د قاسم سلیماني چې د سپای پاسداران د قدس ډلې په خوانی قومندانو په 2020 کال کې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو، هغه مهال چې په ایران کې د کاغلی سلیمانی د جنازې مراسم هم وو، د ګڼګونې لکابل تقریبا دزګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ډېر زیات مننه کور ودان اسدالله الدین و چې په ایران کې د 14 پاړه روستي جزئیات راکړه. تاسو کولای شئ د تخې پیخو نور جزئیات ازادي رادیو پر ویب پاڼه چپاتې ازادي رادیو .com د هلته ولولي او تعقیب کړي. بیا هم د افغانستان مسایلو ته رسو. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین خون په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. ورزاب د سپوږمۍ ته چې دغه پلاوی د سفر پاړه نور جزئیات راکړي.
احمد شدی کندهار لپاره د طالبانو والی مولا شیرین اخوند با اسلام آباد ته رسیدلو پلاوی سره یو ځای په پاکستان کې لزینو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او همداراز د دواړو هیوادونو د امنیت او مدیریت په ګډون په دوه اړخیزو خبرو اترو باندې بحث وشي او دا به د لیدنو اساسی ټکی وی. اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استاد شته چې په افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاد اسف دوراني سره به وګوري. تیر ورځ پاکستانی رسنیو چې لډلې یو جی نیوز او اکسپرس ټریبیون ورسپارنو راپور خپور کړ او یادونه وکړه چې دغه طالب چارواکي به پاکستان ته سفر وکړي. اکسپریس تریبیون لیکلي دي چې په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزنتار لګولو او همدارس د چمن دروازې له لارې پرته له ویزو او همدارس د پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د چی ټی پی او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو بیا پایل باندې بحثونه وشي. لدی وړاندې د رواني اونۍ د اکشن می پورس د پاکستانی رسنۍ ډان هم راپور خپور کړی وو او یادونه یې کړې وه چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د چی ټی پی اړوند مسایلو باندې هم خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه نه تایید کړي دي او نه یې هم رد کړي دي، بلکې یادونه یې کړې ده چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د چی ټی پی پر موضوعاتو باندې نه غږیږي او عمده بحث به د چی ټی پی پر سر نه وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړلې بولي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په تیر کال کې افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې پاکستانی وګړي ښکېل وو.
ابدا سپوږمۍ وه چې د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ پاکستان ته د هغې هیئت د سفر په اړه جزئیات راکړي چې تمه د دوی پاکستاني چارواکو سره د ټي ټي پي د ستونزې د حل په اړه خبرې اترې وکړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته
په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې ته هم ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه نور موضوعات کوم وو چې دغه دواړو لورو پرې خبرې کړې دي؟
مننه فرده جانې. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ د جنوري په دویمه نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغیزمن انتقال په اړه هم خبري وشوي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمیر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمیر نور د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودلو سره سره له پاکستانه ایستل شوی دی. د ریویټرز خبري اژانس په راپور کې چې د 2023 کال د ډسمبر په 26مه خپور شو، امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شان وندرایو له قول راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو کیس لرونکو لیک تر لږه یو سل دیرس افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې یو میلیون ولکه افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه ولیکدول او دغه شان د واتس اپ یو بیړنۍ نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 20مه نیټه خپور کړبایلو چې د سپتمبر له 15مې څخه د دسمبر تر 23مې پورې له پاکستان څخه باندې 403 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې. پر دې جانې
ډیر زیاته مننه کور ودان له ما سپیشلی و چې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې چې دوی ته مده نور هیوادونو ته له پاکستان لاړ شي ستونزې سره شریک کړي. خو ورزو د هغو افغانانو په ځنګړي توګه د هغو افغان کډوال کیسې در سره شریک وو چې دغه پروسی ویرولې د اوس غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي.
دا می د خوځدار سکړه راخستې ده په 2000 روپی 15 سلویر زره تقریبا وس غواړي بیا دغه علمان ده په دا جړ کارت لرمه دغه دی دا جړ کارت نورلو دي چا څنګه درته وي خپل په مرزه زمو پاکستان کې تقریبا یو 15 کال زما عمر دی راغلی د څلور کال شپږ سلویر کال 15 سلویر کال اندازه زما دلته کېنتې سوی په پاکستان په بلوچستان دا خبره دا چې د کوم دا باغ دوه شو رسوي دي د انسانانو ماول ور خراب کی هغه خپل ګو سوچ او طبيعت خراب سو هغه یو نه پرد پیدا سو په دا وجه باندې بس وس خو نه راځي نه نه یو څه مشکل ماته نه دي پر سوی نه چا په 15 سلویر کال پتانه کینه ماتانه دل په 15 سرویش کال نه ز چا په چپلا خواله نه سرکار د طرفه سه مطلب دا کم چوس نه سبا دغه شروع دي دغه خلکو پزرو کی بس یو خوب واچوي یو قسم مطلب البته خپل بزنس کاروبار هر یو شی شو هغه ته ما سوچواله هغه کوم دکانداري کوم.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوس هم بیرته کابل تر زو او دا چې د ژمي په موسم کې په کابل کې هوا څومره ککړې وي او خلک څومره لستونز سره اختوي په دې راپور کې چې زیاته ورو کړو
ککړ هوا او د کابل سړې شپې هر کال د ژمي په موسم کې د افغانستان د پلازمېنې کابل هوا ککړېږي.
هوا خو ډیره ککړه ده دغه دی هوا ډیره خرابه ده نو دا زکام ورسره ستا دغه دی ډیر دود دی هوا ډیره پر مخ فصل فساد کې دوه فساد نه ده برابر هر شپه باندې چې د وخت راسي چې په 2 متر کې مټر لنه ملمی ځوا ډیره ککړه ده هوا ډیره خرابه ده.
لپل خو د خلکو اقتصادي وضعیت هم ژمن کې خنه کاری د پی وزلې لامل کابل خار کې سلګونه زره کورنۍ د کور ګرمولو لپاره تاسې سپم ټوکی کاروي چې معیاري نه دی. ګن شمیر کارخونه ودانۍ او حمامونه په دې تورن دي چې له غیر معیاري سپم ټوکو کار راخلي. د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ وایي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په مخه یې کنټرول پیل کړی دی.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را داره. موتورها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه‌های فردی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متأسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وړاندې په ژمي کې نړۍ کې یو له ډېرو ککړو ښارونو شمېرل شوی دی. د ژمي په سړه هوا کې کابل کې د معلقو ذراتو شمېر له 200 درجو هم اوړي. د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا معلومولو لپاره یوازې دغه ګرځنده دستګاه فعاله ده. د دغه بنسټ سرچینې وایي چې د هوا ککړتیا معلومولو لوی دستګاه وي وخت د طالبانو له بیا رسندو وروسته د مسلکي کارکوونکو نشتون له امله نه کارول کیږي.
مفتشین برای حمام ها، سقابا، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
هغلار خونه چی دی طالبانو تر وقتلان دی حکومت که دی بیوزلی پر زیادی دو سره عمل کدل ناممکن خاری. د طالبانو تر واک لاندې د چاپریال ساتنې اداره وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د چاپریال ساتنې او د اقلیم بدلون پر وړاندې د دغه بنسټ درویشت پروژې چې بودیجې یې د نړیوالو له مرستو تمینېدی هم درېدلی دي.
و موریدل چې په کابل کې هوا ککړه شوې ده او خلک ورسره په ستونزه کې اخته و. اوس هم ورزو یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د مشر وژل کېدو غبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دا چې دا کس کله وژل شوی دی ورزو اسدالله الدین ته چې ورنه جزئیات واورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمنی د ډی پی ای خبری اجانس په وینا ښاغلی اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 1 راوروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دا یې د ده په ټکو د اسرائیلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې اسرائیلي پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سختدریزې ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزه د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
اسدالله الدین و چې د په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د حماس ډلې د لوړ پوړي قومندان د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات راکړه. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته وشو. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تازه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکو ټاکلی دی. دغه روزونکو انډریو پټیک نومیږي چې د سویلي افریقا اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې پر سره د توپ وهنې د روزنې برخه دنده ترسره کړې ده. له دې سره هغه په روزنې په برخه کې پراخه تجربه لري خو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو ډیره مخینه نه لري. هغه یوازې یو نړیواله سیالي ترسره کړې ده او نور ډیر په کورنیو سیالیو کې لوبېدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د نوموړي ټاکنه به د افغان توپ وهونکو لپاره خورا اغیزمنه وي او هغه د یو کال لپاره په دې دنده ګمارل دی. د دې ترڅنګ په دې خبر پاڼه کې بلدا هم ویلي دي چې د جیمز پارسنز په نوم یو بل روزونکی په د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره د سلاکار په توګه ګمارل دی. هغه چې اوس نه د درې اړخیز لوبلړۍ په ترڅ کې له 19 کلن ځوانانو سره یو ځای شوی دی. د نړیوال جام تر پایه پورې به دغه دنده مخ ته وړي او تر هغې وروسته به د افغان 19 کلن ځوانانو سره نوی یو ځای. بل ورته په کابل کې د وزلوبي یا بسکشۍ سیالۍ چې پنځم پړاو یې دی پایلوبې ته رسیدلې دي. نن دو نیمه پیلو به وی چې کندوز لوبډلې د سمنګانو پر وړاندې ماتیو خوړه، خو د سرپل کندهار سیالي بیا هم د کندهار لوبډلې د نه حاضرې دول عمله د سرپل په بری سره تمام شوې ده. د کندهار د نه حاضرې دو دلایل نه دی واضح شوی، خو د کندهار لوبډلې په دې سیالیو کې مخکه خو او مخکنی لوبی ډیر ښه کړی دی. پیلو بابا د راتلونکي جمعه په ورځ سهار د کابل پر وخت 9 بجې پیلېږي. په کرکټ کې بل خبردار دی چې د هند او سویلي افریقا ترمنځ د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده. په دې ټیسټ سیالۍ کې چې سویلي افریقا یې پچا ګټلې وه، دوی 55 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، چې د هند لپاره یو وار بیا محمد سراج خطو پچونه وکړه، هغه شپږ لوبغاړي وسوځول. دمګړې هندستان خپل لومړی پاړۍ مخته بیايي، دوی 153 منډې کړې دي، اته لوبغاړي وسوځېدلې دي او 98 منډې مخکې والی لري.
ډېر زیاته مننه کورودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
په نشه یي توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به په پیښور کې د هغو رضاکارو پولیسو ستونزې در سره شریکې کړو چې دوی غواړي برحاله وظیفې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا احتجاج کوونکي هغه پولیس رضاکار دي چې د نوکرو وباسل شوي دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړه. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2000 کې د پیښور پولیسو افسر وی له نوکرو وست دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده خودلې.
مخبل پیسې هم نه غواړو، ا پنسې دم دی بس دی پویږه ادیکار پویږه، مونږ انصاف غواړو، مونږ ته خپل وردی واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مخ ډیر خراب دي، خو مونږ خپل سر نه بیا تیرو. ولې زمونږ دی وطن سره او دی فور سره زمونږ مینه ده. مونږ په دې کې الحمدلله زمونږ ملګری شهیدان شوي دي، بالکل کا پروف غواړي، پروف هم ورکو ولا باور دی لګی دي شهیدان شوي دي، هغه ته سموایزه ملو نه شو.
د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی.
2018 نه والی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارت نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه، زمونږ څه خطا، خو مونږ ته وخه دا غي په تحت باندې مونږ لري کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 200 نوي رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجرسوی ایتیاټون خیبر چوک سره مطلب په زور زیاتی باندې موږ وځو افغانستان ته انتقال شوی. زموږ سره ډیر شوازه په انساني صحیح صورت باندې سوی ده. موږ خپل ملک ته راغلی، موږ ویار په کوز موږ سره ډیر ضروري مرستې کړې دي. دا موږ دا شنو ساده کولای او په دې سربېره راغلی خپل د موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالی زموږ سره دلته سری میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینې کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب او سخت و وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلی پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دې کجوند خپل وطن ته ولاړ نو وزا او د سخه مردا غواړو چې دا کومه کوله کې چي کی په موږ سره جمع را روان دي دا بوټي غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نسته ځای نسته په ولکه دغه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښته ماجر خلک په نور صد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکي نقد مرسته وکي کوروم مرسته سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی موږ ډیر دربدار کړی نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته کار او کتار ته پیدا کی نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د چم خوند نسته ولا کسه رور خلک تنګي خلق بزور باندې بایسه د کورن نړی مخکې نړول وو خدای وو څه گزاره وسو وسن خامہ خار اور خلک رئیس دی ریدی خپل زرا ولا د شل سپیکر په زړه باندې کې پروت وو د زغه وږي چې تخسری بي زته د زیاتې کې د دیوال د نړی د تولار سره ته هیڅ بیان نشي دی دغه د ملک په بدل